السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه همده مخله د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هر کله وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د تاریخ پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو پرې موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول دغه موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې زیته د بشری مرستو سمدستی به زند نه نوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسیدلی ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنځشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په دریمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورټ او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان ایران کې بنديان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یادباد چې روان کال د ایران له زندان خوشي کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او راسیاله لومړی لوب له بنگلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوب پرون چهارشنبه د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شو. د بنگلاديش لوبډلې ام پچ غټل او بیټنګ یا توپونه غوړه کړې و چې ټول لوبغاړو په سوزي دو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلې وو. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوزي دو په 23م اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوب لړۍ دوهم سیالي د اکتوبر په 11 او دریم ورسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د ورځنیو لوبو دا لوب لړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنگلاديش له افغانستان څخه درې واړه شل اوره سیالۍ وګټلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنټ څارونکو شبکې تایید کړې چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوې دي. په منځني کورمه کې په پوزي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوې دي؟
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتم د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرزول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلې د شتمه کلیزه په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې بریټ بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده.
لیش په می هیر نه ده چې سپیل خو ته روغ د بمونو وګونو خلق خو هیر مو ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبان د سقوط وروسته ژوند ورو بدل شو.
په یو راپور کې به واوري چې د پکتیا بڼ وال وای سکال د منو باغونو خ حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې موږ منو د پاره یو خ مارکیټ پیدا سي نړیوال.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرح پر لومړی پړاو انسلا کړی دی. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنی ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوش شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامدار او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه د ورځې په پیل کې ویلو چې ښایي دی د رواني اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې همدارنګ لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټولو شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده. او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغې تاریخي او بې ساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتبار وخت د اعتبار وبخې د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې سره له دې چې د جګړې د پاتر سیدو لپاره هیله زیاتې شوې دي، خو د توافق د عمل کېدو د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریز ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. د اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکي جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون له پیل راهیسې په سیمه کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 251 یې یرغمل کړي، چې د پاتې 340 یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 40 یې لا هم ژوندي دي.
نړۍ
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نت بلاکس ان تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2015 کال د اکتوبر په 8 او 9 نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 8 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیرې اونۍ له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا پو شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدماتو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونه د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابېلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي او ورته د کاروونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه بدیزاده د میزان په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغه زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف تر سره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دی ویلي.
تیر ورځ خبر پښتونخوا حالت په انکورم ایجنسی کې په یو وسلوال بریټ کې دوه افسرانو په ګډون یولس امنیتي سرتیرو وژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورکزی په رپورټ کې اورئ.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال بریټ شوی چې په کې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یولس امنیتي سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رادیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهه پوره شاوخوا 3:30 بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو لمخ کې نه پتا کې ناس وسلوالو بریټ کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر 6 اکتوبر جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال بریټ پلاتون لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت تر باندې دغه بریټ وشولو. چارواکي ویلي په بریټ کې د وجل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي، خو زیاتوي چې د شي چې یا شمیر تر دې زیات شي، ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورکشي تر 50 پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو باندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبه په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو کړی. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کلی په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتی سرتیرو ته زیان نه اوړېدلې، خو په تازه برید کې ورته درانه مرګ شوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې 11 عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو، دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان او پوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتې کېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بل دا چې نورو سیمو سره په لګیدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوخلو په پریشانی کوي، نو ظاهره خبره ده چې هغه به هم خپل مزاحمت شو کوي. ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې دی مومنټ وي. دویم خبره ده دا د یو جنکشن پوینټ غونټې کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورکزی سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو کته سو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم بریدل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې دوه د پاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانه وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول، نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمي واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو.
له خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایا خونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې خونځي بندو، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نو. ښځې او نجونې له تعلیم محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسیدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې لخوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک خو وېره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټ وو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاو.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربېره یې د ژوند ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نېټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هېواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخوانی چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړسوي غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په پترس کې هم د فزیکی لحاظ هم د معنوي لحاظ کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفی اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر اغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یې یرغل د افغانستان په کورنۍ او بهرني سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر اغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه و، د افغانانو واکمنی نه و. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
خلکو باندې ژوند تریخ کړ. د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شوې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي. سرمایه ګذاریان نه کېږي. د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی. کومکونه نه ورسره کېږي. تکرار د اشتباهاتو چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا پخپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتیري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل وکړ او بالاخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې ور وسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ دا خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکرارېږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناټو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼ وال وای سکل د مڼو باغونو خو حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړي خونی لري او نه هم خو بازارونه چې هغه او پلوري. نور حاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله آلو خیل په رپورت کې.
د پکتیا بڼ وال وای سکل مڼو حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودي نو خوان دا ورنګ هم خدي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغه ته پکې د تمه سره سم ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بيخي خې دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دی مانی دی، بعض نور سبزیجات دی د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سوزي ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کی، او سې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو، نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوه د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوه د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبی په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل:
پکتیا مڼه سیدی لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنگ لري او بهترین مڼه دي، او له مسعود چرواکو مهله د دوی ته که څومره زحمت چې دوی بس لیدا یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل:
د مڼو حاصلات سکل مګه چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم